چشمانم خدایا دل دارم که سرشار است.
پک به جشپی دا ازادهی رادو پا ماشامانهی خبری مجله که زحمت شیبر ستاسو کور بایم تخنیکی چاری می رحمت ساپای مختوری. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې وړاندې د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط کړی دي. مخکې تر دې چې د دې خبری مجله نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د امروختیا وزارت د کابل له تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات ښایي زیات شي. دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې لسګونه دولت ضد وسله وال وژلې دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ترکیې او اسرائیل ته ځي ترڅو له سوریې څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د دې هیواد له چارواکو سره وغږیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امروختیا وزارت وایي د کابل د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې تلفات ښایي زیات شي. د دې وزارت ویان وحید مایار نن ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې درې کسان مړه شوي دي او د ټپیانو شمیر 30 ته لوړ شوی دی. نوموړي وویل د یو شمېر ټپیانو وضعیت ډېر نازک دی. د کابل په عبدالحق څلور لارې کې لومړی د تیلو په یو پمپ کې اور ولګېد، وروسته بیا یوې لوړې ودانۍ ته پراخ شو. د کابل پولیس وایي د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې افغان پوست په هوایي او مځکنیو تهاجمي عملیاتو کې 1 دولت ضد وسله وال وژلي او 9 نورې ژوبل کړي دي. د دفاع وزارت اعلامیه وایي دا عملیات د قندهار، ننګرهار، فاریاب، پکتیا، پکتیکا، غزنی او دایکندي ولایتونو په ګډون په 11 ولایتونو کې شوي دي. دفاع وزارت وایي یوازې د قندهار په خاکریز او شاولیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د یو قمندان په شمول 15 وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې د دې عملیاتو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د دولت وسلوالو مخالفانو هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اورزګان سیمه ییز امنیتي مقامات وایي په دې ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې د پولیسو یو پوسته په نښه شوي چې له امله شپږ پولیس ژوبل شوي دي. په اورزګان کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک قمندان زین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه برید تیره شپه کړی دی. نوموړي وویل چې بهرنیو ځواکونو د ترینکوټ ښار په کوټواله سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې له خطا نه د دوی مرمۍ د پولیسو په کنډک لګېدلې دي. افغان سرتیرو ته په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه زیات څه نه دي ویل شوي، خو د اورزګان د امنیت قمندانۍ سرپرست هم یاد پیښه تایید کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي اسرائیل او ترکیې ته سفر کوي او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه به د دې هیوادونو له چارواکو سره وغږیږي. ښاغلي بولټن په خپل تازه ټویټ کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوس د مخنیوي پر لارو چارو به هم خبرې وشي. نوموړي ویلي دي چې ترکیې ته په سفر کې به له ده سره د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورټ هم ملګری وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې ډسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دې اعلان د امریکا پوځي مشران او د کانګرس غړي حیران کړي دي او پر دې پریکړه انتقادونه کړي دي. د تاجکستان یو مدافع وکیل فیض النسا واحدوه چې کلونه د دې هیواد له آزاد فکرو، د بشري حقونو له فعالانو او د حکومت له سیاسي مخالفانو دفاع کوله، د 55 کلنې په عمر مړه شوې. د واحدوه انګور تحمینه رحیموه نن ازادي راډیو ته ویل خواښې تېره شپه په روغتون کې د سږو د التهاب له امله ساه ورکړې ده. واحدوه د مسکو په دولتي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې وې او په 1995 میلادي کال کې د مدافع وکیلې په توګه کار پیل کړو. د بشري حقونو په نړیوال سازمان کې اوسېدونکي سټیف سویردلو د واحدوه مړینه د تاجکستان لپاره یو لوی ځای بللې او هغه یو زړوره مېرمن یاده کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن د کانګرس له مشرانو سره ویني چې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د 5 میلیارد ډالرو د غوښتل شوي بودیجې په اړه ورسره خبرې وکړي. له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو په اړه د ولسمشر ترامپ د غوښتنې په خاطر د فدرالي حکومت بودیجه ځنډېدلې چې په نتیجه کې د یو شمېر دولتي ادارو چارې درېدلې دي. ډیموکراټان چې د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت دي د سرحدونو د بودیجې د زیاتولو مخالف دي. دا مهال د متحده ایالاتو په بودیجه کې 1.3 میلیارد ډالر د سرحدونو د چارو لپاره ځانګړي دي او کانګرس له دې زیاتې پیسې نه تصویبوي. ولسمشر ټرمپ وایي له مکسیکو سره پر پوله دیوال له جوړولو هدف امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ او د نشه یمو د قاچاق مخنیوی دی. نوموړي په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویلو چې مکسیکو به اړ کړي چې پر سرحد د دیوال جوړولو لګښت ورکړي، خو د مکسیکو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتو د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. د کابل ښار په یوې جګې ودانۍ کې اور کنټرول شو، خو د مالی زیان تر څنګ د سر زیان اړولی. وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې نن سهار په جلال آباد ښار کې هم په یوې 5 منزله ودانۍ کې اور لګېدلی. ښاروال ریاض درمل وایي چې دې پیښې ته په کتو سر له سبا داسې هڅې پیلوي چې د ورته پیښو مخنیوی وشي.
کو په هاریو باندې دا حتمی کو چې باید په پلازو کې او په خپل دکانونو تجارتي ساحاتو کې د ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالت لپاره غنښت کی.
د خوړو نړیوال سازمان په کونړ کې د مرستو یو لړۍ پیل کړه.
ټول ولایت کې 10,000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
دا به هم واوري چې د آسیا فوټبال جام لوبي سبا په عربي متحد اماراتو کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرلپسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې ته په مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له اجمل انڅخه.
ایا ولسمشر ترامپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له خپل پوځي حضور د دوام نه ګټه ترلاسه کړي؟ مایک پینس د فاکس نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالد ترامپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یو پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په غور بوخت دی. د امریکا متحده ایالاتونه دا مهال په افغانستان کې 4,000 سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنیو رپورټونه ورکړل چې ولسمشر ترامپ د افغانستان څخه په 2 میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه کړې، خو په دې رپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا رپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالد ترامپ د خپلې کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېر ښکیل شي. که څه هم نوموړی په افغانستان کې په مستقیمه توګه د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام یا نه دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا 6,000 میله لري هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوي، څارونکي باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر امریکایي سرتیري وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو روانه جګړه باندې اغېز ولري. امریکایي پوځي مشران بیا وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم په دې اړه د رپورټونو خبرېدو وروسته ظاهرا ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 44 تنه ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت په وینا د 6 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس وایي د اور لګېدو په اړه څېړنې روانې دي. تفصیل د ناجي ساپۍ په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اور لګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اور لګیدو دغه پیښه تېره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګېدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګېدو لامل نه دی څرګند خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړې دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلي الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د له منځه تلو تر څنګ له څلوېښتو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي دي.
په دغه اور لګېدنه کې درې څلوېښت اپارتمانونه سوځېدلي دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه اووه موټرونه هم سوځېدلي دي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي.
نوموړي وویل پېښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګېدو دا لومړۍ پېښه نه ده. څه موده مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکېټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسېدلي.
په کابل کې د اور لګېدو پیښې درې تنه وشلې. بل لور ته نن د جلال آباد په ښار کې په یوې ودانۍ کې اور ولګېد. د پیښې په اړه د جلال آباد له ښاروال ریاض درمل څخه اور
دا اور نن سهار د اته نیمې بجې شاوخوا کې زموږ جلال آباد په مرکزي ساحه کې چې د ښار برخه ده سپلک فروشي کوڅې سره دلته نور عمر په نوم باندې په پلازا کې لګېدل او دغه پلازا کې ډېرې د کاسمیټکس مواد خرڅېږي او دلیل یې دا و چې د برق د شاټې د وجې نه په زیرزمینۍ کې اور لګېدلې او د هغې نه وروسته دا اور ټولې پلازې ته سرایت وکړ چې شاوخوا پنځه منزله ده او اور چې دی اوس کنټرول لاندې دی. اطفایه او د ښاروالۍ کارمندان ټول په ساحه کې هماغه وخت ناظر دي.
د کوم چا د ژوبلېدو خبر لري چې څوک په دې پېښه کې ژوبل شوي زخمي شوي او یا خدای مکړه ژوند یې له لاسه ورکړی؟
خوشبختانه د ژوبلېدو یا د مرګ پېښه تر اوسه پورې نه ده موږ ته راپورټ شوې. بدبختانه چې مالي زیان اوښته دی چون پنځه منزله پلازا وه او ډېرې مشکل دا و چې زموږ په لوی ښارونو کې بلکې د افغانستان په ټولو ښارونو کې یو اساسي مشکل دا دی چې د پلازې مالکان هغه ډېر ابتدایي دغه د ځان ساتنې مواد چې دي هغه نه ساتي. مثلا د اور مړ کول دپاره هغه د هرې ډبې یا بېرته د پلازې د اگزټ لارې دا خلک نه ساتي. کوشش یې کړی چې تر اخري حده پورې کولی شي د هماغه خپل ځای نه استفاده وکړي او بیا دغسې په ایمرجنسي حالاتو کې موږ دپاره او اطفایه دپاره ډېر زیات ستونزمنې چې موږ هغه ځای ته رسیدګي وکړو او دا خلک چې دي په وخت باندې د دې مال او د دې ځانونه چې دي وژغورو.
درمل صاحب له دې پیښې وروسته به اوس تاسو څه وکړئ چې په راتلونکي کې له ورته پیښو جلوګیری وشي او خلک وهڅوي چې د اور د وژلو وسایل له ځان سره په خپلو ودانیو کې ولري؟
شیبر صاحب دا اوس هم موږ د ولایت په مقام کې او په همدې باندې چې سبا نه د نظم کمیسیون راوغواړو یو هیئت دغه ټول پلازې چې هغوی دغسې ابتدایي رفه نه لري تاسیسات نه لري د اور مړ کول دپاره یا د ایمرجنسي حالات دپاره هغه بررسي شي او ټول تجدیدي نظارت ته نیو کړو. په هر یو باندې دا حتمي کړو چې باید په پلازو کې او په خپلو دوکانیو تجارتي ساحاتو کې چې دی دغه ابتدایي سامان چې ضرور دی د ایمرجنسي حالات دپاره هغه نصب کړي.
ریاض درمل د جلال آباد ښاروال ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. د جلال آباد ښاروال د ازادي راډیو د تیر ساعت په خبرونه کې دغه مرکه سره کړې و خو د دې پیښې په اړه چې په جلال آباد کې په یوې ودانۍ کې اور بل شوی دی په فیسبوک کې تازه معلومات هم راستولې دي. له دوی څخه مننه کوو. د نویو معلوماتو له مخې اور کنټرول شوی خو د لګېدلې ودانۍ په تلخونه کې لا لږ د اور لمبې بلې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس پښ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ولسمشریزو ټاکنو ته د دوو نوماندانو د معرفي کولو ترڅنګ به د محمد حنیف اتمر له کاندیداتوري هم ملاتړ وکړي. د دغه ائتلاف یو معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شاید محمد عبدالی او رحمت الله نبیل د دغه ائتلاف د تایید وړ کسان دي. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت په نوم سیاسي ګوند وایي محمد محقق د محمد حنیف اتمر له ټیم سره کتلي او ډېر ژر به خپل دریس اعلان کړي. تفصیل د کابل د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لوري ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په دوهمه ورځ د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي دغه ائتلاف به له دو انتخابونو یا غورویو نه کار واخلي. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لوی ملي ائتلاف نږدې ټولې لارې کارولې او هم به له یو ځانګړي ټکټ نه ملاتړ وکړي او خپله به هم یو انتخاباتي ټکټ جوړ کیچ ډیر جربا اعلان شي
بزودی اعلان وشي.
له بلې خوا د افغانستان د لوی ملي ائتلاف یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط تازه د راډیو ته وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر له کاندیداتورۍ به ملاتړ وکړي. د دغې سرچینې په وینا د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد عبدالی د ائتلاف له کاندیدانو شمیرل کیږي. د سرچینې په وینا د افغانستان لوی ملي ائتلاف ممکن دریم انتخاب هم ولري. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له یو شمېر سیاسي ګوندونو او سیاسي شخصیتونو جوړ ائتلاف دی. په دغه ائتلاف کې د وسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي، د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د نوی ملي جبهه مشر انور الحق احدی، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل او یو شمېر نور کسان په دغه ائتلاف کې شامل دي. که څه هم تر دې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو شمېر احتمالي کاندیدانو له هغې ډلې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی، خو تر اوسه معلومه نه ده چې ښاغلی دوستم به له دغه ائتلافه بهر پریکړه وکړي او کنه. خو تر دې وړاندې د ملي جنبش د ګوند بیان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال او ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم تصمیم لري چې د ترک تبارو یو کاندید د لومړي مرستیال په توګه انتخاباتي ټیم ته معرفي کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د راتلونکي کال د سرطان په 9 نیټه ترسره شي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د نوماندانو نوملیکنې پروسه تېره ورځ پیل شوه او د ولسي جرګې غړی لطیف پدرام لومړنی نوماند و چې ځان یې راجستر کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه نږدې 80 تنو ولسمشرۍ ټاکنو ته د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي. له دې وړاندې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو ټاکنو کې خپل د نوماندۍ اعلان کړی. په همدې حال کې د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت پونم سیاسي ګوند وایي د دغه ګوند مشر محمد محقق لوري له بلابلو انتخاباتي ټیمونو سره خبري روان دي او ډیر ژر به خپل دریځ اعلان کړي. د دغه ګوند ویان عباس آغا د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
اکثر هغو کسانو چې د ټیم په سر کې دي له ښاغلي محقق سره خبرې کړي، خو تر ډیره دغه خبرې اترې له ښاغلي اتمر سره ترسره شوې دي. په راتلونکو ورځو کې به مشخص شي چې له کوم ټیم سره توافق کیږي او بیا به انتخاباتو کمیسیون کې لوملیکنه ته ورشي.
تبدیل کړه چې تر دې مخکې ځینې سرچینې د ګلبدین حکمتیار له ټاکنیز ټیم سره د ښاغلي محقق د یو ځای کېدو خبر هم ورکړی، خو ښاغلي آګا دغه راپورونه رد کړل. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم دغه راپورونه ردوي او وایي تر اوسه د ښاغلي حکمتیار انتخاباتي ټیم په اړه خبرې پای ته نه دي رسیدلې. د دغه ګوند ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته ویل
د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې ته وخت پاتې دی او له ګوندونو پیژندل شویو شخصیتونو سره زموږ خبرې روانې دي او هر کله چې زموږ خبرې پای ته ورسیږي نتیجه به یې له خلکو سره شریک شي.
ښاغلی حقمل همدارنګ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې تر پای ته رسیدو پورې په یو شمېر ټیمونو کې د بدلونونو امکانات هم موجود دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کونړ کې د خړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی لوري شاوخوا 14,000 بې وسلو وچکالی ځپلو او د جګړو له امله بې ځایه شویو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته پیل شوه. لسیمې روح الانوري راپور لري.
کونړ کې روان المریز کال کې د وچکالۍ له امله د ګڼو دهقانانو کښتونه وسوځېدل. همداراز په سلګونو کورنۍ د جګړو او پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو په وجه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چې نن سبا د زیاتو ستونزو سره مخ دي. د مرستو د ویش لړۍ تېره ورځ د وټپور ولسوالۍ څخه پیل شوه. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې مشر غلام علي ثبات ازادي راډیو ته وویل
چې د مختلفو طبي پیښو له امله جامن شوي وو، وچکالۍ وهلي وو، بیجې شوي او همدارنګه معلول او معیوب او غریب کورنۍ چې مخکې د ولسوالۍ کمیټې او ګډ ټیمونو سروې کړي وو، هر کور ته مو 50 کیلو وړه او 10 پاکټه چاکلیټ فرزاکي دغه مو ته ورکړل. ټول ولایت کې مو 10,000 کورنۍ تثبیت کړي دي. دا لړۍ به ټول ولایت کې روانه.
یو شمیر خلک وایي د مرستو په ویش کې شفافیت نه دی موجود او د مستحقو او اړو خلکو پر ځای مالدارو کسانو ته ورکول کیږي او د غریب په نوم راوستل شوي کومکونه د بډایو کورونو ته ځي. یو تن وایي
نوم یې امین الله دی، ورور دی یګنی چې مخه ته مې د ولسوالۍ مخه ته مې ځمکه دا واده ورېده. یو دیقان سړی مرور نه شهید شو، په خپل د پردی کوټه کې ناست یم، د هغه غره نه راکوشه یم، نه مې څوک ولاکه، یو غوسه پورې یم، مستحق د دې شګون یم. وچکالی دا دوار موار لالار سے ختم تھا، ما سے پا دیر بوری داغ داغ دا سرور بوری جوار ہے کلی او دی جگی نی کہ نمی مالک لیکی رو رہا نمی خکای نمی دی جگی نی کہ اول سوال سیب دا می دا دو دریا ریزی وقت لیم سوک می نق غگ اوری نخکای نبات.
دا مرستو دا ویش مسئول شا ولی خان سالارزی وی دوی دا کلی علماو سپینگیرو او قومی مشرانو تا واک ور کرده و چی پا کلی کی کوم معلول غریب بے سرپرست بے کور شوی او وچکالی زپلی وی نمونه دوی ته ورکړي.
د دې نن دا ژمنه واغسته چې تاسو به په دغه برخه کې عدالت تامینوي. هغه سوچ غریب دی، مستحق دی، دغه توزیع به د قوم یا به نور اړیکو بنئ، په کلیوالي سیستم بنئ، بلکې هغه څو به چې ترجیح ورکړي چې هغه دلته واقعا تاسو ګوري یا چې څه دی غریب دی.
هغه وایي بیا هم کوښښ کوي چې که چیرته د کوم غریب او مجبور کس پر ځای د بل چا نوم لیکل شوی وي، دوی به یې له لیست لري او مستحق کس ته به مواد ورکړي.
کاهیان داسې کسان چې هغه د دې مستحق نه وي او راغلی وي، بیا هم دغه موساد کولی شي، د اداره کولی شي چې دغه دغه سهم نه لري کې بل چا دی غریب ته ورکړي. زمونږ غوښتنه بیا هم د ټولو ورونو مشرانو نه داده چې راځي دغه ټولې توزیګانې چې دلته کېږي، د که د شپول موس یا د نور موسونه، دا به یې په شفاف او روڼتیا ترسره شي او حق اقدار ته وسپاري.
دا یادونې وړ ده چې په کونړ او دریو ختیځو ولایتونو کې وچکالۍ د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو او روانو جنګونو زیات خلک ځپلي او هره ځپل شوې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري.
السلام علیکم، زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوچ لسیمه ته صرف تماس کیم. خپل السلام د افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوچ په ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی خوراکي مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو ته ډیر خوښ طلبات دي کې رسیدي. د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده، یا هر ورځ د دوی د سلو پسو د هر ورځ څلور زره مصاري پرې راځي، نو چې دوی کوم خوراکي مواد د مال ته پیدا کوي، نو هغه د دوی ګرد سرمایه د یوې میاشتې خرڅه د مال نه لري. نو موږ دا هیله له د ټولو لوړپوړي مقاماتو نه غواړو، له عمومي مسلمانانو نه غواړو چې باید د کوچیانو یوه غم وخوړل شي. او زموږ دا مشران چې کوم دي، نو موږ له دوی نه دا هیله لرو چې تاسې دا نور نظرونه پرېږدئ. دا د خانیو د دې غلا او د دې منافقتو باید د دې عمومینو مسلمانانو او د مظلوم قوم غوښتنه وکي او غم یې وخوري. بس وروره، نو کوچیان له غوټو مشکلاتو سره مخامخ دي. موږ له تاسې دا هیله لرو چې موږ دا پیغام لوړپوړي مقاماتو او عمومینو مسلمانانو ته ورسیږي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د دې خبرې مجلې په وروستیو کې یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالات له ترکی چارواکو سره خبرې کوي څو ډاډمنه شي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به دغلته کردان نه ځپل کېږي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. تفصیل له اجمل انڅخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي هیواد یې له ترکی چارواکو سره خبرې کوي څو له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کردان ونه ځپل شي. پامپیو دا څرګندونه د سوریې په شمال کې د هغه کوردي جنګیالیو د اندېښنو په اړه کړې چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف مهمه برخه وه. اوس چې امریکایي ځواکونه له سوریې څخه وځي، د کوردي جنګیالیو د راتلونکي په اړه سوالونه او اندېښنې زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نیوز ماکس په نوم یوې خبري ویبپاڼې سره مرکه کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې دفاع کړې ده، خو وایي اوس مهمه دا ده چې ترکان په سوریه کې کردان ونه وژني او همدارنګه په سوریه کې د مذهبي اقلیتونو حقونه خوندي وساتل شي. د پامپیو په وینا دا ټول شیان تر اوسه هم دغلته د امریکا د ماموریت یوه برخه ده. ویل کېږي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه هغه څه و چې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیم ماتیس له کبله له خپلې دندې استعفا وکړه. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو که څه هم دقیق مهال ویش ونه خود، خو ویل له سوریې څخه به د امریکایي سرتیرو د وتلو پریکړه عملي شي. بل خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هوډ څرګند کړی چې د خلکو د ساتنې کنډکونو په نوم کوردي جنګیالي به له منځه یوسي. ترکیه د سوریې د کردانو دا ډله د کردستان د کارګر ګوند سره تړلې بولي. د کردستان کارګر ګوند یا پی کی کی له 1940 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د خپلواکۍ لپاره په خونړي بغاوت کې ښکیل دی. په سوریه کې د سوریه د ډیموکراټو ځواکونو په نوم کوردي ملیشي د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ دا داعش پر ضد وجنګېدي او د سوریې په نږدې درېیمه برخه یې واک ترلاسه کړ. وای پی جی یا د خلکو د ساتنې د کنډکونو په نوم کوردي ملیشي د سوریې د ډیموکراټ ځواک یوه مهمه برخه وه. د چهارشنبې په ورځ د سوریې حکومت وویل د وای پی جی جنګیالي د ترکیې سرحد ته نږدې له منبج مهم ښار څخه وتلي دي. دا ښار د جنګیالیو له داعش وسلوالو ډلې څخه نیولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په متحده عربي اماراتو کې د آسیا جام فوټبال لوبي سر له سبا پیلېږي. تفصیل له رضوان مراد څخه.
د آسیا د فوټبال جام سیالۍ سبا ته په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د سګنی کال د فوټبال د آسیا جام مسابقې تر پخوانیو سیالیو پراخې دي او پکې د ګډون کوونکو ټیمونو شمیر څلی رشتو ته لوړ شوی دی. ایران، ازبکستان، ترکمنستان او کرغزستان هم دا ځل د آسیا جام په سیالیو کې ګډون کوي. د 2015 میلادي کال د آسیا جام استرالیا ګټلی او د سږ کال په سیالیو کې جاپان تر ټولو مخکښ ټیم بلل کیږي. د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا د ایران ټیم هم له هغو ډلو شمیري چې د جام احتمالي ګټونکي ثابتېدای شي. په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام مسابقې په داسې وخت کې کیږي چې په دې سیمه کې سیاسي شخړې هم زیاتې شوې دي. متحده عربي اماراتو، بحرین او سعودي عربستان په 2014 کال کې له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې ختمې کړې. د راتلونکي 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه هیوادونه سعودي عربستان او قطر د آسیا د فوټبال جام په سبانیو مسابقو کې په ګروپي لوبو کې له یو بل سره مخامخ کیږي.
تاسو د رادیو خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګن اسمسونه مو اورا واورین دي. بنفشه میدان وردګ نه لیکي په میدان وردګ کې لنن سهار واور ووري. سمی الله علی میتندر لیکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې تازه واور ورېدلې. جلیل زندانی له ازری ولسوالۍ لیکي د ازری او پکتیا ترمنځ لار واور بند کړې ده او زیاته واور ورېدلې. عبدالرحمن د کابل پښتنه کوي چې د سالنګ لار بند ده کنه ده. جنو رسنیو په کابل کې خبر ورکړ چې د سالنګ لوی لار د واورې د ورښت له امله بند شوې ده. خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش وایي چې په سالنګونو درنه واور ورېدلې خو تر دې دمه لار خلاصه ده. اسدالله له هلمند لیکي د کوکنارو کښت تر تیر کال کم شوی دی. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي البته دا هم د واورې په ارتباط دی. واورې ته خلک خوشحاله دي خو یو شمېر خلک د سرپنا مشکل لري. خیریه مؤسسې باید توجه ورته وکړي. دفتانی پر استولې سمس کلی کې کده طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې ونشي دا به د بلې جګړې پیلامه شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دلته سرته ورسېده. زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په بلې خبری مجلې کې احمد شکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب خیر راغلئ.
تشکر از شما شبر صاحب.